آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ښاغلی اکبر وردک د خپل نوي اثر پښتو فرانسوي قاموس په باره کې خبرې کوي.
ټول یو څلوېښت زره درې سوه لغتونه لري.
لیکوال او شاعره ګلالۍ احد د ژباړې پر ځینو ستونزو غږېږي.
ځینې شیان دي چې امکان لري چې زه به ورسره بلد یم، دلته په خارج کې چې په وطن کې به خلک ورسره بلد نه وي، یا به هغو ته هېڅ معنا نه لري.
لنډ حکایات د امیم جلالزی او نظم او نور مطالب هم اورېدلی شئ. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه را اوروي.
تیر سټیشن بې په بلخ ولایت کې د ملي وحدت په نوم پسرلنۍ مشاعره وسوه. د بلخ ولایت د سکتوري خدماتو رئیس ذبیح الله اختری په وینا دا مشاعره د بلخ ولایت د خصوصي سکتور فرهنګي څانګې او د خانه نور لیسې په مرسته ترسره سوه، چې د بلخ ولایت په ګډون د سمنګان، جوزجان، سرپل، لغمان او ننګرهار په لسګونو شاعرانو پکښې برخه اخیستې وه. تیره اونۍ د هرات ولایت په اختیار الدین کلا کې د لاسي کارونو نندارتون جوړ سو. په نندارتون کې د خاطرې امید د حکاکۍ او لاسي کارونو لسګونه ټوټې نندارې ته وړاندې سوې وې. د هرات سرپرست والي اصیل الدین جامی د نندارتون د پرانیستې پر مهال د لاسي کارونو په برخه کې د میرمنو د کارونو ستاینه وکړه او د خاطرې امید کارونه یې د میرمنو د لاسي کارونو غوره نمونې وبللې. په نندارتون کې مجسمې او داسې تسبیح هم نندارې ته ایښول سوي چې ویل کېږي د نړۍ په کچه تر ګردو سترې تسبیح دي. اغلې خاطرې په خپلو خبرو کې څرګنده کړه د تسبو مرۍ له لرګیو رغېدلې، پر هره مرۍ د خاوند تعالی نوم لیکل سوی دي، په صدفو او یاقوتو ښایسته سوي دي. دا نندارتون به د څو نورو ورځو په مخه پرانیستې وي.
لکابل تر کلکتې د کابلی والا پر پلونو لنن څخه یو سلو دوه ویست کاله لمخه رابندرناث ټاګور په بنګالی ژبه د کابلی والا په نوم د یوه افغان پر ژوند چې په کلکته کې اوسېده لنډه کیسه ولیکله. دا کیسه وروسته بیا فلم شوه، نورو ژبو ته وژباړل شوه او د تیاتر نندارو کې تمثیل شوه. کیسې په هغه وخت کې د یوه لرې وطن د مسافر د ژوند په باره کې یو تصور خلکو ته ورکړ. دا تصور په تیرو سلو کلونو کې بدل را بدل شو، نه کلکته هغه وه او نه هم کابلی والا. اوسنی کابلی والا او پخوانی کابلی والا افغانی ژورنالیست مسکان عجیب او هندی ژورنالیست نازس افروز دا کاسې په هغه نندارتون کې خلکو ته وښوول چې تیره چهارشنبه په کابل پوهنتون کې جوړ شوی وو. زموږ همکار نورګل شفق دې نندارتون ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کابلی والا دا د هندوستان د پیژندل شوي لیکوال رابیندرناث ټاګور له مشهورو آثارو څخه دی. ټاګور په 1892 کال په بنګالی ژبه دغه کیسه له افغانستانه د یوه ورغلي سړي په اړه ولیکله چې په اویا ژبو وژباړل شوه. د تیاترونو تر څنګ سینمایي فلمونه ورباندې جوړ شول. له همدغه اثر څخه په الهام اخیستنې سره افغان عکاس او خبریالې مسکان نجیب او هندي عکاس او خبریال نازس افروز د هندوستان د کلکته میشتو افغانانو پر ټولنیز ژوند او تاریخي بهیر په کابل کې یو انځوریز نندارتون جوړ کړ او دغه نندارتون ته نوم ورکړ له کابل تر کلکته او خاطرې، تړاو او هویت. هندی ژورنالیست نازیس افروز د دغه نندارتون په اړه وایي:
یس، د سټارټینګ پوینت از د شورت سټوري، بټ ات د سیم ټایم د چینج.
هو، زمونږ د نندارتون په لام دغه لاندې کې څه کابلی والا څه شوی چې څه د پاسه سل کاله په خوارا مدرنات ټاګور دی افغان په اړه لیکلی. هغه ټاګور چې د آسیا په کچه د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې لومړنی ګټونکی لیکوال دی. ورسته موږ د کلکتا میشتو افغانانو د ژوند سلکلنی بهیر او بدلون هم وڅولو چې د دغو عکسونو نندارتون جوړ کړو. د کلکتې په پښتنو کې اوس هم ډیر داسې دي چې له هندي مایندو پیدا شوی دي، خو زه په دې نه پوهیږم چې دوی ته ولې کابلی والا ویل شوی، ځکه چې دوی په کابل کې پښه هم نه دی ښي. زیاتره یې له پکتیا، پکتیکا او یو شمېر یې له غزنی او سهیلي سیمو کلکتې ته تللي دي.
وہ آنکھیں تھیں دل بھر کی یا نرگس مستن.
له کابل تر کلکته دا انزوریز نندارتون د گویته انسټیټیوټ او د کابل په هنتون د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز په همکارۍ جوړ شوی او د یوې اونۍ لپاره د نندارچانو پر مخ پرانیستی و چې د مسکان نجیب او نازیس افروز لخوا اخیستل شوي کابو 50 عکسونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. نازیس افروز د عکسونو په اړه موږ ګډونوالو ته معلومات راکول. دی وړاندې موږ ورپسې او خبر ته یې وګول.
او سبا کہنا میرے دل دار کو، دل دڑپتا ہے تیرے دیدار کو.
کوم افغانای دغه عکس ګوري چې ګڼ لونګۍ وهلي کسان په سر غالۍ د جرګې په ډول ناست دي، و به یې نه مني چې دا کلکته ده. وایي به چې نه، دا افغانستان دی. دغه عکس هم جالبه کیسه لري. دا د کرکټ په ځانګړو کالیو کې ولاړ هلک د دینا سړی د هندي میرمنې زوی دی. افغان دی خو د بنګال لپاره لوبیږي. دغه عکس چې افغان ځوانان پکې سره راټول دی او هغوی جنګوي کلکته میدان یې بولي. دوی په اختر کې همدلته راټولیږي او اختر لمانځي. دغه یوازینی دوه عکسونه چې د افغان ښځو موږ لرو په ډېره مشکله مو ترلاسه کړي، ځکه چې هغه افغانان هم چې کله هندي میرمنې سره واده وکړي نو بیا یې له میرمنو بل څوک نشي لیدلی.
And the last meet again, it's from Kolkata Maidan.
او دا هم د کلکتی میدان عکس دی چې ځوانان اتڼ کوي. دوی د اختر ورځې همداسې په اتڼونو یا په خپله افغاني ګډان مانځي.
نازیس افروز د نندارتون په یو څنډه کې پر یو عکس یو څه ډیر تمرکز وکړ. دغه عکس د یو په عمر پاخه سړی وو. ورېښمینه لونګۍ وهلې وه، ګیرې کلا او غټ بریتونه لرل. یو پخوانی سوربخن افغاني خط یا قمیز د کیمرې په لور نیولی وو. د دغه قمیز اوږده او لوی لستونی وو. پر ټټر یې لمریو جوړ وټی نخلول شوی وو. په غاړه پورې یې د سپینو اشرفۍ ګنډل شوی وې. د دغه عکس په اړه ښاغلی نازیس ویل:
دغه سړی سلطان خان نومیږي. له تیرو څه د پاسه 500 کلونو رئیس کلکته کې ژوند کوي. دی ځوان و چې هلته تللی. ما وپوښ چې د افغانستان کومه نښه څه درسره پاتې دي که نه. نو ده راته دغه سور خط راوښود. دا د ده د مور قمیص ته یوازې همدا نښه ورپاتې وه.
له کابل تر کلکتې نندارتون ته ځینې راغلي ځوانان مې وپوښتل. دوی که یو خوا په دې خوشحاله وو چې په هندوستان کې له سلګونو کلونو راهیسې د میشتو افغانانو له ژونده تازه خبرېږي، نو بل خوا یې ویل چې پر دوی ویاړو چې خپله ژبه، کلتور او هویت یې ساتلی دی.
زما نوم مسعود دی. دا نندارتون چې د مسکان نجیب او د ښاغلي فیروز وو، دلته موږ ډېر شیان یاد کړه. هغه تاریخ چې په سلهاوو کلونو مخکې موږ افغانان په هند کې اوسېدو، د هغه نه موږ ډېر خبرتیا نه درلودلی. ډېره جالبه وه چې تر اوسه څنګه دوی په دغه فرهنګ تر تروسه پورې ساتلی ده. خپله ژبه یې هېره کړې نه ده تر اوسه پورې. ډېر افتخار ځای هم ده.
زه شادي خان یم، خپله د پکتیکا ولایت. د کابلی والا فلم ما په خپله هم لیدلی ده. په دې خاطر مې ډېر شوق پیدا شو ما چې راشم وګورم. تصویرونه یې جوړ کړي دي. ډېر د خوشحالی خبره ده. یو اوس دا خلک د پیړو نالته ژوند کوي، خو داسې و لکه خلکو سترګې پرې پټې وي که نه.
امین یم، داسې خلک ستاسې هغه ډېر پخوانی تللي دي، بېخي دا د هندوستان یا پاکستان د جوړېدو نه مخکې دي هلته تللي دي، ځینې ځمکې لري، دکانونه لري، هلته پاته شوي دي، له هندي مېرمنو سره یې ودونه کړي دي.
فیض الله امین، زیات تصویرونه مو ولیدل، خو په دې کې موږ ته ډېر جالب دا ښکاره شول چې هغلته هم پښتانه د افغانستان د کلاسیکو پښتنو په قسم باندې دې عنانات شتون لري.
د هندي ژورنالیست نازیس افروز د معلوماتو له مخې کلکته میشتي افغانان که څه هم له ډېر پخوا څخه هلته اوسي، خو تر اوسه یې حتی ځینو د هغه ځای تذکیرې هم نه دي اخیستي. یاد دې وي چې افغانه ژورنالیست او آکاسه مسکا نجیب د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله کشری لور ده چې اوس مهال په هندوستان کې ژوند کوي. ما ویل له دغه انځوریز نندارتون څخه ستاسې او د مسکا نجیب هدف څه و؟ نو ښاغلی افروز وویل،
ویل مسکا ایون دو شی از افغان بت شی از لیو آوټساید آوټساید د کانتری فور مینی ایئرز شی وانټډ ټو
مسکا کڅه هم افغانه ده او لڅو کلونو رئیس له افغانستانه بهر ژوند کوي. نو معلومه خبره ده چې هغه خپل هیواد سره د خپلوۍ او احساس او تړاو لري. دا هغه کیسه ده چې مسکا ترې متاثره ده او اهمیت ورته لري. او زه چې تر ټاکور له آثارو سره نږدې پات شویم، او خصوصا د هغه لنډه کیسه کابلی والا چې ډېر ولوستي ما هم لوستي، بیا زه له مسکا سره یو ځای شوم او موږ دواړو وغوښتل چې همدغه کیسه په یو بل ډول خلکو ته وړاندې کړو.
په کابل کې د هندوستان د سفیر مرستیال ویراج سنگ هم دغه نندارتون ته راغلی و. د خوښي څرګنده کړه چې دغسې نندارتونونه او فرصتونه موږ له دې خبروي چې د هند او افغانستان ترمنځ راشه درشه او ښې دوستانه اړیکې له ډېر پخوا څخه وي.
هم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں دیشوں میں ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت اچھی ریلیشن شپ رہی ہے.
مک ٹول پدی پوہی گچھے زمک دوار ہی ودونا یعنی افغانستان اور ہندوستان دیر نگدے او دوستانہ اڑی کے لری دا نوی نه بلکې ډیر د پخوات څخه دغه راشه درشه زموږ ترمنځ و، او ان شاء الله چې همداسې به دوام کوي
او ان شاء الله هغه به چلتی رہے.
دغه انزوریز نندارتون به په څو نورو ځایونو کې هم جوړ شي. د ښاغلی نازیس په قول،
Actually we'll finish it in Calcutta, but in between there are two other stops, one in Delhi.
Aslan khuba mung daga nandartun pa Calcutta ke pay tarasau khutra gwaande ba pa dwa noor zaino ke am daga nandartun judi gi ya da Bangladesh pa Dhaka ke zaka che Tagore da Bengali je bilikwalo Bangalian aur sarbalad ya bal prili ke zaka che khalko da Tagore kabli wala lwastai aw daga la asar aur sarbalat ya lari hamda se ba pa Calcutta ke pay taw rasau
and then to Calcutta we finish it in Calcutta.
چې د هنرونو وطن دی او له افغانستان سره له پخوا څخه خپله دوستي پالي، د افغانانو پر ژوند یې د رابیندرناټ ټاګور د کابلی والا په څیر په مختلفو ټولنیزو موضوعګانو او د پښتنو پر خصوصیاتو بیلابیل فلمونه جوړ کړي دي چې له ډلې په 1992 کال کې جوړ شوی فلم خدا گوا یادولی شو. په دغه فلم کې مشهور هندي فلمی ستوری امیتاب بچن د یو پر خبره ولاړ پښتون بادشاه خان په رول کې راڅرګندېږي.
کون ہو تم؟ ہم بادشاہ خان کابل سے آیا ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ حبیب اللہ کا سر، یہ رنویر سیکر کی جیل ہے، کوئی پنجرا نہیں جس میں سے تیتر یا بٹیل نکال کر تمہیں دے دو، سمجھے؟ اوئے حبیس کا بچہ، کیوں فضول کا بات کرتا ہے؟ ہم پٹھان ہے پٹھان، الٹا سیدھا بات سننے کا عادت نہیں ہم کو.
په 2010 کال کې جوړ شوی فلم مای نیم از خان یا زما نوم خان دی هم په دې هدف جوړ شو چې وښیي خانان یا پټانان ترهګر نه دي. دغه فلم چې د هندوستان د وتلي فلم جوړونکي کرن جوهر لخوا جوړ شوی دی، مشهور خان ستوري شاهرخ خان پکې مرکزی رول لوبولی دی.
Your name is Khan.
Yes.
And you are not a terrorist.
Oh no, I'm not a terrorist. Jab se dekhi hai tere nigahein ya khuda.
ښاغلي ویراج سنگھ هم په افغانستان کې یو جوړ شوي فلم ته په اشاره سره وویل چې هندیان اوس هم د افغانانو په اړه ډېر ښه فکر لري. ما ویل که ځینو پخوانیو هندي فلمونو خصوصا خداګوا ته وګورو نو یو افغان یا پټان پکې په خبره ولاړ او د ټینګ عزم انسان ښکاره شوی، خو په اوسنیو ځینو کې بیا پټان د منفي کرکټر په توګه وړاندې کیږي. نو دا توپیر څنګه؟ د ښاغلي ویراج ځواب و،
ہاں تھوڑا سا اس میں تھوڑا چینج آیا ہے، میں کل رات کو بھی بیٹھ کے تھوڑے گانے دیکھ رہا تھا،
ہو دا سلک تغیر پکې راغلی دی. ما پرون هم ځینې هندي سندرې کتلې، د هغو فلمونو سندرې چې په اصطلاح شوټینګ یې په افغانستان کې شوی دی، لکه د دھرماتامات فلم. دا لومړنی هندي فلم و چې په 1950 میلادي کال کې د افغانستان په بامیان او بند امیر کې ثبت شوی دی، خو بیا هم د هندوستان د خلکو په فکر کې اوس هم دومره تغیر نه دی راغلی لکه څنګه چې د افغانانو په اړه اروپایي هیوادونه فکر کوي. ځکه موږ پوهیږو چې افغانستان له څومره ناخوالو سره مخ شوی دی، او دا ناخوالې خامخا د خلکو پر ژوند او خویونو اغیز کوي.
د هنرونو په دغه وطن یعنی هندوستان کې د افغاني معماری هنر هم خورا مشهور دی. دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې پښتانه ژوند کوي چې ځینو یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړې، خو په دې ویاړي چې خانان، پټان یا پښتانه دي.
تیره یک شنبه د بلخ ولایت په نخبگان پوهنتون کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو شاعرانو پسرلنۍ مشاعره وکړه. مجیب رحمان عبیبزی له بلخ دا رپورټ راستولی دی.
په بلخ کې د همدلۍ یا پیوستون مشاعره د دې ولایت د ادیبانو او شاعرانو لخوا د بلخ ولایت په نخبگان پوهنتون کې د نوروز په دویمه نیټه ترسره شوه. له دې سره چې د پسرلي او د نوروز د رسېدو په هدف دا مشاعره د بلخ شاعرانو او ادیبانو لخوا جوړه شوې وه، تر څنګ یې د پوهنې د ملي ورځې او د دهقان له ورځې څخه هم لمانځنه وشوه. یاد مشاعره د بلخ ولایت د مقام لخوا جوړه شوې وه. په یاد فرهنګي غونډه کې د بلخ لوړپوړو دولتي چارواکو، د بلخ د پوهنې ریاست مشر، د بلخ ولایتي شورا مرستیال، د اطلاعات او کلتور ریاست مشر او په لسګونه افغان پښتنو او دري ژبو شاعرانو ګډون درلود، او د پسرلي او همدارنګه د پیوستون په اړه یې ګډونوالو ته خپل خواږه شعرونه واورول. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم احمد خلیق ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادې غونډې اصلي هدف د افغان ځوانو شاعرانو څخه ستاینه او تقدیر دی، او تر څنګ یې د همدې مشاعرې په پلمه د معرف او د دهقان ملي ورځې څخه هم لمانځنه وشوه. خلیق وویل دې پروګرام ته د هېواد په ملي ژبو د شاعرانو لیکنې او شعرونه وړاندې شول چې له ارزیابي او څېړنې وروسته شاعران یې په تحایفو هم ونازول.
مشاعره بوده که قبلا اعلانش از طریق رسانه‌ها
ده هغه پسرلنۍ مشاعره و چه تردید مخه اعلان ده مختلف رسانه‌ها لخوا خپور شوی و. یاد مشاعره ته ده هواد پا ملی جبو شاعرانو خپل شعرونه وړاندې کړل او دوی وستایل شول. نن هم ده کسانو چه گدون یه کده شعرونه لوستل کی یا و هم ده کسانو شعرونه چه ورون که اعلان شی ورته تحایف پرکر
اعلان مشاعره.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم احمد خلیق زیاتوي له دې سره چې له ګډونوالو سره شعرونه زیات ول خو وخت کم و، او دوی ونه توانېدل چې ټولو شاعرانو ته وخت ورکړي چې خپل شعرونه ګډونوالو ته ورواوروي. ښاغلی خلیق وایي چې شاوخوا 16 شعرونه یادې مشاعرې ته وړاندې شول، او یوازې 6 شعرونو غوره مقام خپل کړ چې درې یې پښتو او درې نورې هم دري شعرونه ول.
وخت د کښت کار راغلی، پرېږده بزګره خوب وکړه نور، یو والا چې کاروزار راغلن آسمان غصه شوی په شاتک وو تالی کراوی چې یار راغلن.
باید یاد شي چې هر کال د نوروز په لومړیو لسو ورځو کې بلخ ولایت کې پسرلنی مختلفې مشاعرې د هیواد د مشهورو شاعرانو په ګډون ترسره کیږي او سږ کال د یادو مشاعرو لړۍ د همدلي مشاعرې په ترسره کولو سره پیل شوه.
د ننګرهار خپرېدونکې د مینې مجله له څو میاشتې ځنډ وروسته چاپ شوه. شاه محمود شینواری د ننګرهار رپورټ لري.
په ننګرهار کې د مینې په نامه خپرېدونکې مجله چې څو میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه د بیا ځل لپاره یې په فعالیت پیل وکړ. د دې مجلې مدیر مسؤل عزتالله زواب د تېرې سې شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په تېر 12 کلن بهیر کې هڅه کړې چې په مینه مجله کې د مینهوالو مینه وپالي، خو د یو شمېر کسانو لخوا ورته سخت ګواښونه وشو او دا مجله تر یو وخته پورې بنده شوه. زواب وایي خو د مینې مجلې سره د مینهوالو زیاتې مینې دې ته اړ کړ چې په نوي فکر او بدلون دا مجله بیا پیل کړي او ډاډ یې ورکړ چې ځینې تېروتنې چې دوی درلودې هغه به په پام کې نیول کېږي.
پوهې ډیوه بله وساتل شي نو ځکه یې د مینې مسؤول مدیر او چلوونکو ته ګواښونه او ځورونکي پیغامونه ورکړل. د مینې په تېر 12 کلن بهیر کې موږ هم نیمګړي وو، ځینې تېروتنې مو وکړې چې د سیاسي ستونزو سبب شوي او مینه وتړل شوه، خو همداسې لاس تر ځنې کېناسته به مو دښمن ته د کامیابۍ فرصت ورکړي، ځکه مو هوډ وکړو چې په نوي فکر او بدلون سره مینه بیا پیل کړو.
شاعر، لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست د رسنیو د بندښت او پر وړاندې د ګواښونو دوه لاملونه یاد کړل. لومړی دا چې که یو رسنۍ د شته اخلاقي یا مذهبي معیارونو څخه سرغړونه وکړي، او بل په هغه صورت کې رسنۍ ته ګواښ پیښیږي چې رسنۍ خپل اصلي مسؤلیت ترسره کړي او د ظلم، ناروا او فساد نه پرده پورته کړي. چې د نعمان دوست په خبره په دې صورت کې ګواښ د رسنۍ افتخار دی. نوموړي له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې ټاکل شوي معیارونه په پام کې وساتي او خپل اصلي دنده دې ترسره کړي.
زما له ټولو رسنیو څخه همدا هیله ده چې کوم عقیدوي باورونه چې موږ لرو، کوم اخلاق ټول منلي اخلاق چې موږ لرو، هغه نه یو متر هم په خافه کې نه دي. ټول فوکس په دې باندې چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، څنګه د خلکو هغه غوښتنې چې دوی په زړه کې لري هغه رابرسېره کړو، او څنګه له حاکمې طبقې سره چې د خلکو په حقوقو باندې ګیډه اچوي، د خلکو امتیازات ځان ته سلبوي، د هغو په ضد باندې مبارزه وکړو. که په دغه مبارزه کې موږ له هر خطر سره مخ کېږو، دا خطر د افتخار وړ.
مینه مجله چې له تېرو 12 کلونو راهیسې په ننګرهار کې فعاله وه او د عشقي، هنري، ټولنیزو مسایلو تر څنګ سیاسي مسایلو ته هم په خپله لمن کې ځای ورکړی و. پوره 8 میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه چې د مسؤلینو په خبره د یو لړ بدلونونو سره یو ځای بیا د چاپ ډګر ته راووتله.
په فرانسه کې میشت ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي قاموس بشپړ کړی دی. تر دې لمخه جرمني پښتو او چینایي پښتو قاموسونه خپاره شوي وو، خو دا قاموس د هغو خلاف پښتو فرانسوي دی. له مؤلف سره یې عصمت څاروان مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
څومره لغتونه پکې دي او څه وخت به چاپ شي؟
اصلا خدا دیکشنری ټاکل شوی چې پروسه کار راوځي، مګر ځینې اضافه کوونه لامله او ځینې غوړه وړه بدلون د روس له کبله یې کار لږ وځنډېده. ټول ټول 1,300 لغتونه لري او په راتلونکي هفته کې ټاکل شوی چې د چاپ راوځي بازار کې توضیح شي.
دا ډکشنري له پښتو فرانسوي ته ده. پښتو فرانسوي ډکشنري ده. عموما خلک چې ډکشنریانې لیکي یا تالیفوي، عموما له نورې ژبې پښتو ته ترجمه کوي، مثلا انګلیسي پښتو، جرمني پښتو. فکر کوم چې دا کار یو څه اسان هم دی، یا نه پېژم علت څه وي چې عموما خلک دا ډول ډکشنري تالیفوي، لیکن تاسو پښتو فرانسوي ډکشنري تالیف کړی ده. کېدای شي چې علت باندې خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې دا خبره ډېره فایدهمنه ده چې سړی دې یو بلې خارجي ژبې نه پښتو ته ډکشنري راوړوي ولیکي، ځکه چې زموږ وطنداران اکثرا ضرورت لري چې په ځینې ژوندیو ژبو باندې ځینې اثار ولولي. مګر په فرانسه کې یو شمېر زیات زده کوونکي او هغه مهاجرین چې د افغانستان او فرانسې ته راغلي دي اکثر ځوانان دي، او د خپلو ورځنیو کارونو په برخه کې یې داسې ډکشنري ته ضرورت لري چې پښتو په فرانسوي وي. او زه دې خبرې اهمیت ته متوجه یم او سمدلاسه مې په یو بله ډکشنري باندې چې هم د فرانسوي نه پښتو ته راوړل کېږي په ډول ډکشنري باندې کار کوم او امید شپې نږدې وخت کې هغه هم بشپړ شي.
د تلفظ په برخه کې مو څه کار کړی دی؟ آیا پښتو کلمې مو په فرانسوي حروفو باندې لیکلي دي او که سرقه؟
نه، لیکل شوي خو په پښتو دي، مګر د لنډې په منځ کې نو هغه د فونیتیک په وسیله باندې تلفظ لیکلی دی، ځکه چې خارجیانو ته او حتی په خپله پښتو ژبه ته هم دا خبره ګرانه ده، کله کله سره یو لغت صحیح نه شي تلفظ کولی. او د تلفظ په برخه کې هم هغه د علوم اکاډمي چې کوم میتود خوښ کړی و هغه مو ورسره منلی دي، مګر ځینې ډېر وړوکي تغییرات مکې راوستلي دي.
تاسو یوازې کلمې ژباړلې دي او کنه جملې مو هم د مثال لپاره راوړې دي په ډکشنري کې؟
جملې نشته پکې، مګر چې زه د ډکشنري په باره کې معلومات لرم، ما یو نوښت پکې کړی دی او هغه دا دی چې اصطلاحګانې مې ډکشنري کې ډېرې راوړې دي. د مثال په توګه په پښتو په نورو ډکشنریګانو کې لغتونه شته، مګر هېڅکله یا په ډېر نادر ډول باندې داسې کلمې که راشی ها دستی جمله که ترکیبی جمله وی یا اصطلاحی جمله وی، مثلا سرگی ورطه یه خوب دل یعنی یه چرچی دیری زد کهی، یا مثلا زرا ورطه سوزی دل، در از کلمه تقریبا دیر زیاد کلمه بنده شکل بنده راقه لیدی چه پختو همه پختو که پلیکن و که خبری که رازی، مگر دکشنریگان که نلیدل که ما در پکی راقه لیدی.
په پښتو قاموس کې چې ډېر کلونه پخوا په افغانستان کې چاپ شوی و، هغو افعالو لپاره چې د متعدی او لازمي لپاره دواړه نه ول ترجمه کړي، مثلا خوړلې لیکلي دي لیکن خوړل کېدلې بیا لیکلي دي لیکن ترجمه یې نه ده ورته لیکلې، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟
دا شی ما په نظر کې نیولې دي او څه شی بل هم شی چې پښتو کې ډېر مهم دي هغه ځینې فعلونه دي چې رادیکال نه دي، البته ثابت دي، مګر په بعضې وختو کې د متمم برخه چې ورسره راځي دغه تغییر کوي، مثلا لکه تاسو د خوړلو مثال وکړه، مثلا خور د حال رادیکال دی چې البته زمیر که سړی ورسره ملګری کوي خورم خورې خوري یا خورۍ داسې کوي. دغه ما د کتاب پای کې د دو اویا فعلونو یو لیست جوړ کړی دی چې د غیر طبیعي قاعده فعلونو دغه درې حالات مې پکې راوړي دي. د ډکشنري په منځ کې هم ویلي دي چې دا د کوم فعل د رادیکال دی، نو لوستونکي کولی شي په ډېر اسانۍ باندې دا ډول فعل پیدا کړي او د ګردانولو په برخه کې کار ترنه واخلي.
دا ډکشنري څوک چاپوي او څه وخت په بازار ته وړاندې شي؟
د فرانسې په مرکز پاریس کې یو خبرونه یو ډېر مشهور موسسه ده چې آزیاتیک ورته وایي، چې د شرقي ژبو متخصصه موسسه ده، یوازې د شرقي ژبو تیرتیر د شرقي نادر ژبو ډکشنریګانې او نور مربوط آثار چاپوي، د ډکشنری د موسسې لخوا چاپېږي او بازار ته ممکن په 15 ورځو کې راووځي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د خلکو ترمنځ یو متل دی وایي په تبه ونی سه چې په مرګ راضی شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدی الولی همداسې چل د کڅوړې له خاوند سره شوی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
کچوڑا په تیرو زمانو کې یو هوښیار او خیرمن سړی و چې له غمجنو کسانو سره به یې مرسته کوله، ډاډ به یې ورکاوه او د ځان د خوشحاله ساتلو لپاره به یې دلیلونه ورته ویل. خیرمن سړی یوه ورځ په لاره کې یو څوک ولیدل چې په مخ یې مړې مړې اوښکې را روانې دي. ده ورته وویل: خیر خدای، ولی جاړی؟ هغه ورته وویل: په بازار کې می پیاز او کچالو واخیستل، په کڅوړه کې می واچول، خو نه پوهیږم څه چل وشو، ټوله سودا ورنه لویدلې ده. خیر من ورته وویل: بی وسه خو نه ښکاری، نوره سودا واخله او که پیسې نه لري چې زه یې درکړم. هغه ځواب ورکړ: کور دی ودان، پیسې را سره شته، خو د خپل نصیب می زوروي. آخر ولی لسامی روغی مضبوطی کچوری یو شی ولویږي. خیر من چې دا خبره واوریده، د ژړیدونکي سړي په کڅوړه یې ناڅاپه غوټه وکړه، منډه یې واخیسته او د لارې د څنګ په څنګله کې پناه شو. د ژړیدونکي سړي د پټې خولې ژړا په چیغو بدله شوه. خیر من چې د هغه د تګ لوري ته د ونو له شا کتل، د ځنګل په بله څنډه کې کڅوړه د هغه په لاره کې کیښوده. ژړیدونکی سړی چې کڅوړې ته راورسېد او یقین شو چې هماغه خپله کڅوړه ویني، ژړا یې غلې شوه. شونډې مسکی شوې، په خوشحاله یې لاس ور اوږد کړ او ویې ویل، شکر چې کڅوړه مې وموندله. هوښیار سړی له ځان سره وویل، ځینې کسان یوازې په دې طریقه خوشحاله کی.
اغه افغانان چې په کم عمر له وطن وتلې او اوس په نورو ملکونو کې اوسي، په پښتو لیکوالي او شاعري کوي یا څراج باړي، له څه ستونزو سره مخ دي؟ په همدې باره کې احمد شیبر له لیکوالي او شاعري اغلی ګلالیا حد سره چې په امریکا کې ژوند کوي مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم.
ګلالی جان احد، تاسو له انګلیسي پښتو ته شعرونه ژباړئ؟ که ورته وکتل شي ډېر کله مو ښه شعرونه انتخاب کړي وي. هغه شعر انتخابوي چې خوند درکوي که ژباړې ته ګوري، چې کوم یو اسانه ترجمه کېدای شي؟
ام په خپل شوق باندې خوښوم کوم شعر چې ما باندې خو لګیږي، کومه کیسه چې په ما خو لګیږي، خو ام دې ته ګورم چې څوک په پوي شي که پوي به نه شي. ام ځینې شیان دي چې امکان لري چې زه به ورسره بلد یم، دلته په خارج کې چې په وطن کې به خلک ورسره بلد نه وي یا به هغو ته هېڅ معنا نه لري، نو بیا هغه څه شیان به زه ویم چې یعنې ژباړه هېڅ هغه نه لري، هېڅ فایده نه لري. داسې اسانه او ناسانه ته یې نه ګورم، ځکه کوم شی چې اسانه نه وي هغې کې به خوند لږ ډېر وي، نو لږ کوشش غواړي، لږ وخت غواړي، نو په هغې باندې نه خوښوم چې دا به اسانه یا اسانه به نه وي. خو مقصد چې یو څوک به په پوه شي، پوه به نه شي، او چې خپله یعنې دا شعر دا کیسه ماته خوند راکوي یا خوند نه راکوي.
د انګلیسي منلی شاعر فراست په دې باور دی چې شعر نه شي ژباړل کېدی. د ترجمې په وخت تر څه بریده د فراست خبره تاسو ته دقیقه معلومیږي؟
ولا دا ورسره منم، ځکه داسې پوره هېڅ کله نه شي کولی چې شعر وژباړي، یا به یې مانا ژباړي او یا به یې هغه وزن پوره کوي، نو ناممکنه ده چې د یوې ژبې نه بلې ته دواړه وکړي. اتمن یعنی د یو قرباني به ورکوي، نو باید سړی ځان ته فکر وکړي چې په دې شعر کې زه غواړم چې دغه مانا یو چاته ورڅرګنده کړم، وروښیم، ورته شری کړم، او که زه غواړم چې دا شعر یعنی په غوږونو د څه خوږ ولګیږي، نو دا خبره بالکل صحیح ده، داسې پوره هېڅ کله نه ژباړل کېږي شعر.
د شعر د انتخاب په برخه کې تاسو ویل سي تاسو دقت ورته کوي سي خپل معنا سمه ورسي او افغانان پی پوي شي، نو د دې لپاره چې کله کوم شعر د ژباړې لپاره تاسو غوره کوي ډیر وخت به منسي، ځکه چې په یو کتاب کې شاید ډیر شعرونه د دې وړ نه سي په هغه باندې افغانان پوي شي.
دا سمه خبره ده، بيخي ډیر یعنی سل به ول ولې که یو هم پکې پیدا کې خوشاله به وي چې ولا دا به افغانان به پوي شي، ام به یو څه ترې زده کړي، یو څه معنا به ترې واخلي. هغه نو ډېر باید سړی ولولي، او دا ده چې ما خو خپله ورسره شوق دی، نو بیخي ډېر یې لولم. نو داسې هم زه نه کوم چې زه کښېنم او ویم چې والا اله یو شعر باید وژباړم، خو شعرونه چې خپله خوند راکوي چې ډېر یې لولم، دلته چې کیسې لولم د انګریزي کې یعنې هر څه چې وي چې وی لولم چې خوند راکړي، ویم چې دا خپل خلک مېم په پوه شي، نو په هغه وخت کې به زه ویم چې تا یو څه وژباړل شي.
که له شعره نثر ته راشو، او ګلالی جان احد دا در سره ومنو چې د شعر ژباړه سخته ده. یو وخت مې د داستانونو په مجله کې ګمان کوم 2000 کالو د خولې په نوم استاسو یو ژباړلې کیسه لوستې وه. زه د یو لوستونکي په صفت دا ویلی شم که څوک راته ووایي چې لس شي کیسې چې پښتو ته ژباړل شوي دي یوه یې کومه ده، نو زه به په دې لسو کې هم د سر په کیسو کې یوه هم دا ستاسو ژباړل شوې کیسه یاده کړم. فکر نه کوئ چې زموږ ادب داسې کیسو ته ډیر محتاج دی، او ساسو په څیر کسان چې په انګلیسي ژبه ډیر برلاسي دي، په کار ده چې دغه کیسې تر ولس پورې ورسوي او ژباړو ته ادامه ورکړي.
څخه په دې فکر يم چې دا ډیر مهم کار دی، یعنی باید سړی وکړي او څوک چې واسه ولري باید وایي کې زه خپل چې هم دومره ډیر نه کوم، یو نیمه کیسه مې انګریزي نه پښتو ته ژباړلې ده، خو ما ته لږ مشکل دی ولې چې تعلیم په انګریزي کې کړی دی، نو خپل پښتو ته یو څه کمزوري ښکاري، خو د پښتو نه به انګریزي ته مې ډیر کړی دی، نو چې انګریزي ژبه مې لږه کوي ده هغه به راته اسانه وي. خو دا در سره بېخي منم چې دا ډیره مهمه خبره ده چې وشي. یو ټولنه یو لس دې ته ډیر اړتیا لري چې یو نوی نظر وویني، چې یو څه ولولي چې یو نوښت وي پکې. موږ خو خپل خلک پیژنو، خپل کلتور پیژنو، خپل خبرو باندې سره پوهیږو، نو په کار ده چې د نورو خبرو موږ واورو، په هغې کې یو څه فکر وکړو، یو څه ورنه زده کړو، نو په همدې کې پرمختګ کېږي. کنه خبره ده انګریزي کې مو البته پښتو کې به هم داسې یو څه وي چې داسې ډنډې اوبه چې ولاړ وي هغه خوسا کېږي. نو دا ډېر مهمه خبره ده چې د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه وشي.
تاسو ویل سي له پښتو مو انګریزي ته ځینې شیان ژباړلې دي، په هغو شیانو کې چې له پښتو مو انګریزي ته ژباړلې دي تر اوسه پورې داسې څه هم شته چې امریکایانو فرضاً لوستي وي او هغوی خوش کړي وي؟
ډېر په تېرو خو اوس وختو کې چې د افغانستان په خبرونو کې ډېر یادېږي، نو د خلکو ډېر ورته پام دی، نو دلته هم خلک ډېر تږي دي، غواړي چې وپېژني چې څوک دي، دا خلک څه فکر لري، څه فکر نه لري. نو دوی چې دا داسې د من کیسې چې دوی ولولي، دوی ته یو بل نظر ورکوي، دا په خبرونو کې چې څه ویني دو د هغې نه یو څه بدل وي او ډېر وتاریان پاتې شي. نو یوه کیسه چې ولولي یا د یو شعر ژباړه چې دوی ولولي، داسې خوند ورکوي او غواړي چې نور هم زده کړي. نو کومو خلکو چې یوه کیسه لوستې ده چې ما ژباړلې ده، هغه همېشه بیا رانه پوښتنه کوي چې نورې راته پیدا که نورې به چېرته وي. نو خپل یو هغه ورته پیدا کوي، یو شوق خپل پیدا کوي، خلک ډیر غواړي چې نور خلک وپیژني. په تیر خودل ته په دې ملک کې په دې ټولنه کې دوی دا ډیر خوښوي چې د بل چا نظر دوی وویني او د بل چا د ژوند نه د حال نه خبر شي.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر امیم جلال زئی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي او د عرب شاعرانو ډیر شعرونه پښتو ته ژباړلې دي، خو لا یې نه خپله او نه هم د ژباړو ټولګه چاپ شوې ده. فریبا ظاهر د ښاغلي امیم یو نظم لوستی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
موده وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، موده وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، ته پوهیږې نه چې څه را باندې تیر سول. ما ګنډل د زړه زخمونه چې ته راغلې، ما ګنډل د زړه زخمونه چې ته راغلې، حق حیران سوم ستنه تار می پکې هیر سول. موده وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، موده وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، د خپل ځان قبر کې پروت دی را ژوندۍ کړم، څه بلا ته مې دی بیا را کې پیدا کړې، څه بلا ته مې دی بیا را کې پیدا کړې، سم روغ سوی نوم بیا دې لیونۍ کړم. موده وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، پرګونو کې مې سا حرکت وکړ، ته جنت دیو تماشه مې ولیدله، د جنت یو تماشه مې ولیدله چې په شونډو دې مسکا حرکت وکړ. موده وروسته دی زړه سوی را باندې وسو، مودا رست دی زړه سوی را باندې وسو مودا رست خدای ستولی در پیاد سوم تی پرک حواس می بیا سر را خوند سول تیت پرک حواس می بیا سر را غوند سول داسیم لکل بند چی آزاد سوم دا گلابو یو گیده دی را داله اکڑه را ترا دی کرد زواب مخکل سواله د ګلاب وی وګی دی د را ډالۍ کړه را ترا د کړ جواب مخکل سوال زندگی دی د دوو ګوتو منځ کې را کړه په یو ګام دی شاته بوتلمه څو کاله موده وروسته دی پوښتلی یم چې ولې لیونتوب کوی ځان اچوی سره اور ته زندگی په نور نشو معرفی کړه زندگی په نور نشو معرفی کړه له دې وروسته کتیبه نه یم دې ګور ته موده وروسته بیا د ښار هغه هوټل کې لیخنی نمو ده جامو کرساخیجی تامی لاس نیولی لاس کی پوکوی یه سه احساس کوام چی اوس بمی ساخیجی مدو رسته بیاد شار هغو دلکی لیخنی نمود جامو کرساخیجی تامی لاس نیولی لاس کی پوکوی یه سا احساس کوام چی اس بمی ساخیجی زما یکی یو جواب تکرار ومیه زما یکی یو جواب تکرار ومیه ته خبرې کړې خبرو کې پوښتنې کله لاس راوړې ویشتو کې را تیر کړې کله شاته سې او کښېنې لاس تر سنې مخامخ پر هغه میز را سره ناسته خامخ پر هغه میز را سره ناسته ستا ګیلاس کې د زعفران زما قهوه ده بېل تامي رنگ هماغسې تک شیر وي بېل تامي رنگ هماغسې تک شیر وي بېل تامي زندگی داسې ترخه ده بې له طعمې زندگی داسې ترخه ده
په دې وروستو کې د استاد اسدالله غضنفر د ژباړل شویو حکایتونو کتاب د زرو اندارو کور په لویه کچه دو ټوکونو کې د قلملار ټولنې لخوا چاپ شو د ټولنې لغړې عطاولا ویسا سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم ویسا صاحب مهرباني په دې حیثه کې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو په خپل شخصي لګښت چاپ کړی چا مرسته درسره کړې ده
دا کتاب د موږ د قلملار ټولنې له لارې چاپ کړی دی زموږ ټولنه چې قلملار ټولنه موږ ډېر کار پر د معرفت پر برخه باندې کو پر کتاب او پر کلم او پر کتابچې کو چې د ماشومان سره مرسته د کلم او د کتابچې وکړو د کتاب مرسته ورسره وکړو د ځوانانو سره یعنی کتابتونونه جوړ کړو نو یو برخه دا ده چې په ټولنه کې د هر هغه مفید کتاب کو وګورو چې هغه مثلا د ټولنې لپاره ګټور تمامېدای سي بیا هغه د خپل ټولنې د لارې بیا موږ چاپو یعنی دا د ټولنې په مالی لګښت باندې سوې ده کلملار ټولنې په مالی لګښت باندې چاپ سوې دي د دې کتاب حکایتونه داسې دي چې ډېرې عبرتناک پندناکه او پر محتوا دي د خلکو سره د ژوند د مشکلاتو د ستونزو په حلولو کې چې دی خلک څنګه ژوند وکولای سي څنګه د بدګمانۍ څخه څنګه د قهر او غضب څخه ځان راوژغوري هغه شیطانی افعال چې انسانان په غضب ور باندې اخته کیږي یعنی په دغه چې وټولنه کې چې انسانان ستړي وي فکرن ستړي وي ذهنن ستړي وي یو ذهني بحران وي نو د دغه ټولنې لپاره بیا دغه حکایتونه پکار دي چې د خلک دغه حکایتونه او نکلونه ولولي او دوی د پند او عبرت څخه واخلي ځکه چې د دې کیسې چې د حکایتونو چې د هغه ټول عبرتناک او د پند څخه ډک دي
ویسه صاحب دا کتاب یو ورې فکر کوم چې مخکې هم یو برخه د دې کتاب چاپ شوی و تاسو چې دوم ځل چاپول هغه حکایتونه هم فکر راغلي دي چې دا ټول نه وي
ټول تقریبا د استاد غزنفر د شپږو کالو د خواري او د زیار نتیجه ده چې د پشپش کال کې دا کم حکایتونه راټول کړي وو او دغه حکایتونه مثلا کېدای شي یو شمیر حکایتونه په مخکنی کتاب کې چې مصور بنسټ چاپ کړي په هغه کې راغلي وي اما دلته چې دا حکایتونه مکمل دلته ټول راغلي دي
وساسه به و بل ستونزه چې د کتابونو د ویش ده اکثر وخت کتابونه چاپ سي بیا یا لاغه مطبې سره پراته یا لاغه چا سره چاپ کړي نو تر دې روسیمو پورې نه رسیږي د دې د ویش په برخه کې متکړي دي د ویش هغه پروګرام لري
بالکل یعنی دا کتاب چې موږ په 4000 ټوکه چاپ کړی دي 2000 ټوکه یو جول لمړی ټوکه او 2000 دویم ټوکه موږ چاپ کړی دي ډیر کوشش کوو چې دا کتاب تر لیرو پرتو سیمو پورې ورسو موږ خو ډیر کوشش کوو چې دا کتاب مثلا په لیرو پرتو سیمو کې یو شمیر شونځي ته یو د یو دوا ټوکه ورسو یعنی لمړی کو دویم ټکو ورسو همداسې تر کتابتونونو پورې او یو برخه د دې کتاب چې غواړو چې خرڅ کو په دې په بیا یو د ټولین لپاره یو غټور کتاب چې یا حکایتونه یا نور کتاب یا د ماشومان لپاره کوم کتابونه چې غټور دي هم هغه راوخلو یا ډېر ریکوارند شوی چې کتاب ش کتاب لري ولی بیا د دې توان نه لري چې خپل کتاب چاپ کړي نو موږ داسې یو دغه کړه د پریکړه کړه چې د دې کتاب یو برخه به موږ خرڅو بازار ته برځ کوو چې په بازار کې خلک رانیسي پر کتاب که هر څومره پیسې ولګول سي یعنی وران ول سي کتاب یا کتاب باندې چاپ سي دا به بی ځای نه وي
تاسو ول دا کتابونه وړیام خوندوی ته ورکوي
د لیرو پروتو سیمو شونځي ته داسې کوو چې دا کتاب ورکړو د دې چې کوم کتابتون لري په ماغه کتابتون کې به دا د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د حکایتونو چې ډېر ما مخکې مو ویل چې ډېر پر محتوا او ډېر ارزښتمن دي د دې لپاره ډېر ګټور تمامې دی سي
که څوک وغواړي چې وای خلی په کوم ولایتونو کې پیدا کولای
د اوس خو جلال آباد او کندهار کې دا پیدا کیږي نو په ټول ولایتونو کې یعنی ک پکتیا وي ک غزنی وي ک پکتیکا وي ک خوست وي د لپاره موږ یو دغه جوړ کړی دی پلان جوړ کړی دی چې هغه کتاب پلورنځي ته ورکو چې د کتاب پلورنځي څخه خلک رانیسي
کورو مدان په دې لته حکایتونه ډیرو کتابتونونو ته دا ورسیږي او تاسو دا د انتقال پروسه چې دا هغه چټکه کې دا ډیر بارځخته کتاب ده ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله
لته څخه مننه